چه ها دارن. خوش آمدین سرون سب.
دیر منان نیمی سب قدر من آوردون که تست هم سلامون آورندی کن. پا دیخ پروانه که کابل تا دا پاکستان دا لوی درستیز دا که دون که سفر پا عرب پا راپور سر بیرن و راپورونه لرو او ده غراس دو اونیز پروگرامونه. خو لمرای دا ده سات خبرونه. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د تصفیه کولو هلې ځلې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د کوریا پر ازموینو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه به نن یک شنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان د پوز لوی درسیز کابل ته سفر کوي. کابل ته د جنرال باجوه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر تېره اونۍ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستان یې غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان افغانستان ته وسپاري. د پاکستان په فاریاب کې امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد آزادي رادیو ته وویل عملیات په شدت روان دي. د دوی امنیتی ځواکونه د چینایانو له کمپه د غورماچ کمپ ته رسیدلی دي. دا لاره به پاکه شي، ولسوالي به هم ډیر ژر د پولیسو او ملي امنیت ځواکونو له لوري پاکه شي. د فاریاب غورماچ ولسوالي د اګست په میاشت کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د جرمني خبري اژانس پرون وویل چې حکومتي ځواکونو د ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی دی. تورن نصیر احمد وویل چې وسلوال طالبان به غورماچ کې لا هم خال خال فعالیت لري. خود افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مقاومت توان نه لري. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو پر لارو ماینونه ایښي چې د امنیتي ځواکونو پرمختګ یې سوکه کړی دی. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د عاشورا د مراسمو لپاره د ځانګړو امنیتي تدابیرو یادونه وکړه.
از چند روز به این طرف بخصوص در از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام
دای وای مجله څو ورځو راهیسې ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړی دي. ټول سپېڅلي ځایونه زموږ امنیتي ځواکونو څارلي دي. کشفي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې په شدت کار وکړي. د جمعې په ورځ د کابل د قلعه فتح الله پر اووم سړک یوې تکیه خانې ته نږدې په انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمي ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر کیدونکې سفر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراري لپاره ژغ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا باید د توغندو پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا د توغندو لازموینې لاس واخلي وضعیت به ډیر ورسره کرار شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه ټیلرسن خبریالانو ته وویل د یوې د امریکا ولسمشر په پیکینګ کې را روانې سرمشیزی ته سترګې پلار دی او لومړی میرمن ملینا ترامپ هم له دې تلوسی سره منتظره ده. واشنگتن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اتمي وسلو قاروښتونکو توغندو د ازباینو له عمله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو له لورې د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. حسن نصر الله پرون شنبه په بیروت کې وویل دا به د تجزیې ور پرانیزي. د ویش معنا دا ده چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل شي چې پای او د پای ته رسیدو وخت یې یوازې خدای پاک ته معلوم دی. عراقي کوردانو د سپتمبر په 15مه په یوه غیر لازم الاجرا ټول پوښتنه کې په غوس اکثریت د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې خپلواکۍ ته رای ورکړه. او د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر الفونسو دستیس پرون شنبه وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمنه ده او د دیکتاتورانو د خوشي وسیله ده. د ازادي رادیو د بلاروس برخي خبريال الکسی زاتاتوکوویچ پرون د کاتلونیا له پلازمینه بارسلونا په ټلیفوني مرکه کې وویل کزه لسره خبر نه وای چې ټول پښتنه پلان شوي شای اصلا متوجه شوي نه وای. دلته خلکو پر بالکونونو د خپلواکۍ بیرغونه راځړولې خو نور وضعیت نورمال دی. د مادرید حکومت په کاتلونیا کې د رای ورکولو الکترونیکی سیستم بند کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزني سپه 12 شپږنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 سپه دوام کوي. د پاکستان لوی درسیز به نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره وویني. د ولسی جرګې ځینې غړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې پر ناامنیو اندېښمن دي.
ولسوالۍ په ځای پرېږدئ اوس چار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
خو ځینې نور بیا وایي چې په مجموع کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی دی. په نورستان کې د بندیانو لپاره محبس ودانۍ نه لري.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نینو یو ورځ بعد ور سره کینو ورته وی او سی کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي خیر کو تا کو نه نی دغه شاردوالی مونږ ترا شرفی راکې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کو او همدارس دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لکه سرنګ چې مو په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوې ده چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي او د افغانستان له ولسمشر سره وویني. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان لوی درسیز کابل ته سفر کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن کابل ته ورسیږي. د جمهوری ریاست یوې سرچینې د مسلې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پوځي پلاوی به کابل ته په سفر کې د تروریزم پر ضد پر مبارزه، سرحدي مسایلو او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه یې د طالبانو د 15 بندیانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست پټې سرچینې بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړه. ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د رهبرۍ یو نوملړ پاکستانی لوري ته سپاري او د هغوی د انتقال غوښتنه کوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان حکومت له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د سپارل کېدو غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. پخوانی پاکستانی دیپلومات ایاز وزیر وایي چې د ستراتیژي اعلان په کابل او اسلام آباد کې مشران هڅولي چې د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد په هغه کې ډېر لوی سبق و ټولو لار مداخلې نه بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سمې شروع کړې. پیغامونه سم راغلل. زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. د هغې کلمینیټنګ پوینټ ته به راشو چې هغه به دا وي چې زموږ د فوج مشر هلته لاړ شي دوی سره وویلو که د قاعدیانو تبادله وشوه دا خو به بیا ډېر زما په حساب ښه غټ ګام وي.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپروایی تګ راتګ او خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای سي چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې اساسي بدلون راولي. افغانستان ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې سفر کوي چې تر هغه څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ولاړل. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. هغه تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی و چې وخت یې نه ضایع کوي او له افغانستان سره د دولتونو په کچه د سولې خبرو ته حاضر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوان نن یکشنبه کابل ته سفر وکړي. د پاکستان لوی درستیز تر دې مخکې هم افغانستان ته سفر کړی دی او افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو په ځلونو د افغانستان د سولې او د دوه هیوادونو د اختلافاتو په اړه خبرې کړې دي. خو تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو نه یوازې چې د ستونزو په حل کولو کې مرسته نه ده کړې بلکې د دو هیوادونو اړیکې په تیرو کلونو کې پرلپسې خراب شوې دي. د ښاغلي باجوه د سفر پرانا کې همدې موضوع ته عبدالحی کاکړ په یو راپور کې کتنه کړې ده.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد د لوړپوړو چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات کم شوی دی. له دې سره مهاله د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د بندیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي چې دوی په پاکستان کې د نیول سو 15 افغان طالب مشرانو کابل ته د ورسپارلو غوښتنه کړې خو البته حنیف اتمر د دغو طالب مشرانو نمونه په ډاګه کړي نه دي. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان په خانه ډیپلوماټ ایاز وزیر وای چې تیره میاشت د جنوبی ایشیا او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان شوی تګلاري پاکستانی او افغان مشران هڅولي چې خبرې اترې بیا پیل کړي. ډونالد ټرمپ د تګلاري د اعلانولو پر وخت پر پاکستان شخ کړی وو چې په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه احمد شاه سپروایی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تازه راسدرسه د ولسمشر ټرمپ د تګلاري نتیجه ده خو د پوینا ترڅو پاکستان د افغانستان په اړه په خپله پالیسي کې اساسي بدلون رانوړي د جنرال باجوه سفر یا د بندیانو ممکنه بدون به ګټه ونه لري.
قمر جاوید باجوه راته کابل ته او بیا د بندیانو تبادله او یا د نورې همکاري ژمنی دا ګټورې دي په دې شرط چې پرشتیا چې اوس هم نړیوال هم په دې پوسیوي چې مرکزونه د تروریزم چیرې دي او نور حوصله هم د نړیوالو ختم شوی ده. نړیوال دا نشته حمل کولای افغانان یې هم نشته حمل کولای چې د دوی بچیان دي د پاکستان په تحریک او د هغه د خوا په روزل سو عناصرو د بین دي.
پاکستان او افغانستان دواړو تل پر یو بل وسلوالو ته د پناه ورکولو تورن لګولي او د اړیکو سمون لپاره په وار وار خبرې اترې کړي خو هر ځل به نتیجې پای ته رسیدلې دي. ایاز وزیر فکر کوي چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې د انتظام په نوم اخیستل سوي ګامونه او په افغانستان کې د هند رول شایي دا ځل هم د خبرو اترو په مخ کې خنډ وګرځي.
زما خیال دی چې مهمه خبره به همدغه د ډیورنډ لاین والا وي، د بارډر مینجمنټ والا به وي، ځکه چې ډیورنډ لاین تاریخي خبره ده. هغه باندې د افغانستان هم ریزرویشن دي، د پاکستان هم څه ریزرویشن دي. خو د هغې حل راوتی شي که د هغې څه سوچ په طریقه وکړی شي. او بله مهمه خبره د هند په افغانستان کې اوس چې کوم رول دی په هغه باندې پاکستان ریزرویشن دي.
خو افغان کارپو احمد شاه سپر بیا وایي چې د دې پوینه په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو په ټنځایونه به هغه نقطه وي چې شایي تازه خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ولسی جرګې شمیر غړي وای ک په امنیتي بنسټونو کې د پیژنګلوي او واسطې لمخې د ګمارونو مخونه نیول شي امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. دوی پرون شنبه په عمومي ناسته کې په هیواد کې پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت دې مسئلې ته پاملرنه وکړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت او ناامنۍ د اندېښنې وړ بولي وایي حکومت باید ورته جدي پام واړوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل په امنیتي بنسټونو کې د پیژندګلوي او واسطې پر بنسټ ګمارنې د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه شان وویل افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی.
په مشرقي ولایاتو کې بیا بالخصوص په خاصه توګه په ننګرهار کې چې مخکې د امن او د سولې کور و ولسوالۍ په ځای پرېږدئ، اوس چې د ننګرهار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
د ښاغلي قدیر په خبره لرې نه ده چې د سپینو بیرقونو 80% په تورو هغو واوړي که حکومت اقدام نه کوي دوی به خپله اقدام وکړي. نوموړی وایي د وسلوالو فعالیتونه د پلان له مخې مخته وړل کیږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سربیره په غزنی، زابل، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش د موجودیت په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د استازو سربیره د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزیابي هم په دغه ولایت کې په امنیتي بنسټونو کې د فساد خبره وکړه.
قومندان قلوردو هسته
دی وی د قلوردو قومندان ټول تړونونه خپل کورنۍ ته ورکوي. د فرقي قومندان بیا خپل قوم او د ته وفادار شرکتونو ته ورکوي. وزارتونه هم دا ډول د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي د نامنې او په امنیتي بنسټونو کې د فساد لامل اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. وکیلانو د نامنې له کبله په څو ځلې امنیتي چارواکي جواب کړي او له هغوی څخه یې د وضاحت غوښتنه هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي او په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري که څه هم د وکیلانو د ادعاو په اړه تبصیره ونه کړه، خو د ثبات د ټینګښت لپاره یې د هڅو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی وزیري د دفاع وزارت په چوکاټ کې د جدي اصلاحاتو خبره هم کوي. د ولسي جرګې غړي د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په حوالې هم ټینګار کوي. وایي د دوی قربانیان او سرخندنې د ستایلو دي او ستونزو ته یې پام کول د جګړې په ډګر کې مورال لوړولی شي.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي وضعیت اندېښمن دي، خو په دې جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون یوه غړې وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون غړي واشمې ساپۍ ازادي راډیو ته ویل افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي.
تقریبا شپږ میاشتې د مخه بد وضعیت امنیتي قرار درلود چې هغه د هلمند ساحوي، کندوزو، د بدخشان نیمې ساحوي چې شدید جنگ پکې روان و، قندهار نیمې ساحوي چې په هغې کې وضعیت ښه نه و، د پکتیاو، د کونړو، نورستانو، د لغمان ساحوي مګم د شپږ میاشتو نه په دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی. او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامی ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی واشمه ساپۍ و.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د نورستان د مرکز پارون محبس ودانه نه لري او لمده کبله د محبس مسؤلان شکایت لري. محبس په یو تنگ کوټه کې جوړ شوی دی. پخوا په دې ځای کې څاروي ساتل کېدل. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان مرکز پارون کې بندیان شته خو د ساتلو د پاره ځای نشته. بندیان د څارویو په پخوانی زړه او لکارا لویدلې کوټه کې ساتل کیږي. په دغه کوټه کې لتیرو څو کالو محبس جوړ شوی. دوه کال وړاندې هم پری ازادي رادیو راپور جوړ کړی وو. هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې ډیر ژر به د محبس په ودانۍ کار پیل شي، خو تر اوسه د یادو ژمنو د عملي کولو درک نه لګیږي. د پارون محبس امنیتي معاون سمونیار سمیع الحق ازادي رادیو ته په محبس کې د شته ستونزو په اړه وویل:
دلته به دا بچانو سیدل د غواګانو نو اوس موږ لاس پکې وهنه نه ځان د پاره را جوړ کړی یو اندازه را جوړ کړی تر اوسه چاردوالۍ د محبس چاردوالۍ تر اوسه موږ ته چار پیرل اورګي موجوده دي سپګي موجوده دي خو دغه پرسونل د جمعه کې دوه دفعې درې دفعې مرته کالي اوارو دي ځینې تکلیف ده ودلتې لنګوره دا شاتیف دلته مات ده د مرګ خطر دی موږ ستاده.
هغه هم وایي څو ځلې خپلو اړوندو مسولینو ته د زید نشټوالي پاړه شکایتونه کړي. ژمنې ورسره شوي خو د تعمیر جوړولو د پاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نه نو یو ورځ بعد ورسره کینو ورته وی او سه کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي خیر کو تا کو نه نی دغه چاردوالی مون ترا شرفی را کی سه مون دی یل مشکل لرو دلته.
سمونیار سمیع الحق وای ټول ورځ او شپه په دې سرګردان او ناقرار وی چې محبس چاردیوالی نه لري او تل په دې ویره کې وی چې کوم بندي تری فرار و نکړي.
بس نوکریوالی دلته یو نوکریوالی یو غزمې دوه محله پرداري یو بل سره مدغه سی ګور دغه وتاګ نه تاوی ګول سی دغه وتاګ سورې نه کی مابوسونه تختی کچیر دغه یو مابوسو تختی بیا دې شرم زخ زیات ده. یو مونږ ته نه داسې ولایت مقام ته کومندانی ته ریاست د مابوسینو ته نور
د نورستان امنیه قومندان جنرال محیدین سروری ازادي رادیو ته د محبس د ودانې د نشټوال ستونزه تایید کړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز د غنو نورو امریکایي ورځپاڼو غونډې په خپل یو تازه غنه کې د هغه سړي د محکومېدو په باب لیکنه خبره کړې چې ویل سی وی په افغانستان کې د امریکا پر یو پوځي اډه په حمله کې همکاري کړې وه. د لیکنې په پیل کې راغلی د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې دوه لارې موټرو چې په منفجره موادو بار و په خوست ولایت کې د امریکا د پوځ د یوې لرې پرتې اډې دخولي دروازې ته مخه کړه. اول موټر دروازې ته نږدې چاودنه وکړه چې یوه امیندواره افغانه ښځه او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. د ورځپاڼې په حواله د امریکایي سرتیرو د وژنې تروریستي پلان هغه وخت شند سو چې په منفجره موادو بار دویم موټر د اولې چاودنې له کبله په جوړه سوې کنده کې ولوید. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ د امریکا په تکساس ایالت کې زیږېدلې کس محمد محمود الفروخ د القاعده د یوه فعال غړي په توګه د دې حملې په پلان کې په همکارۍ محکوم سو. د شای په عمري بند محکوم سي. لیکنه زیاتوي الفروخ چې د تکساس ایالت په هاستن ښار کې زیږېدلې او په دوبۍ کې لوی سوی یو دیش کلن دی چې له 2001 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو د قطعې د غړي په توګه فعالیت کړی دی. د ده په وظیفه کې د دې تروریستي ډلې غړو ته د بسپنې راټولول هم شامل و. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د عاشورا مراسم دي او دغو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول سوي، امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په دې پلمه په خپله تازه غنه کې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې یوې تکیه خانې ته نږدې د جمعې ورځې ځان وژونکی برید یاد کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. سٹارس اینڈ سٹرائپس لیکي تر هغه حمله لنډ شیبه وروسته رضاکار امنیتي ساتونکو چې تور کالی پتن و او وسلې درلودي سیمه کلا بند کړه. په لیکنه کې ویل سوي دغه رضاکار وسلوال د عاشورا مراسمو پر مهال د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي. دا په اصل کې د چې پر افغان امنیتي ځواکونو اوس دا باور کم سوی چې دا چاره تر سره کړی سي. ورځپاڼه تر نسبي قراري وروسته کابل نن سبا په افغانستان کې له خطرناکو ځایونو غني. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي ملګرو ملتونو په اپریل میاشت کې ویلي و د ځانمرګو او نورو بریدونو له کبله د افغانستان په سطحه په کابل کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین له ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو سره پر سوداګری اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کیدونکي سفر خبري وکړي. ټیلرسن پرون شنبه په پلازمینه پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبري اعلان وکړ. واشنگټن او پیکینګ د تماس لاري لري او خبري کوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلون کې میاشت چین ته سفر وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره تر کتنې وروسته وویل چې شمالي کوریا باید د میزایلو لازموینو لاس واخلي او په کوریاګانو کې د قراري ژغ وکړ. ټیلرسن په پیکینګ کې خبريالان ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو لازموینې لاس واخلي کومک به وکړي او وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. ټیلرسن څرګنده کړه چې حکومت به شمالي کوریا د اټمي قدرت په توګه ونه پیژني، خو ویل چې واشنگټن د شمالي کوریا د مستبد مشر کیم یونګ اون د رژیم د نسکورولو نیت نه لري. ټیلرسن څرګنده کړه چې د دواړو روابط په تاریکه کې نه دي او د خبرو چینلونه یې ترمنځ پرانیستي دي. واشنگټن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټمي وسلو او انټرکانټینینټل میزایلو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. ټیلرسن پرون په خبري غونډه کې چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم پکې وو وویل لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، دا رابطه د ودې په حال کې ده چې اساس یې ستا او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ پیاوړې اړیکې دي. د چین حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په چین کې فعالیت کوي در روان میلادي کال د جنوري تر میاشتې وتړل سي، خو هغه شرکتونه به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې نه راځي له دې حکومت مستثنا وي. پینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نومبر میاشتې په درېیمه نیټه چین، جاپان، شمالي کوریا، ویتنام او فلیپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14مه به واشنگټن ته ستون سي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د دې سفر د اهمیت په اړه وویل: زما په باور چین ته د امریکا د ولسمشر سفر د چین او امریکا د روابطو د لا پراختیا لپاره ښه موقع ده او زه هیله لرم چې د دواړو خواوو ټیمونه به دې مهم سفر ته بشپړه تیاری ونیسي. زه باور لرم چې د هغه دا سفر به ځانګړی او بریالی وي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې د جمعې پر ورځ خپره سوه وویل چې د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سفر به د شمالي کوریا د اټمي ګواښ په وړاندې مبارزې ته د نړیوالو تعهد لا کلک کړي.
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي، د بریتانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست. څېړونکو د اوتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بي پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کروند کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اوتومات ماشینونو او د روبوټ په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنی کروند دی چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکمون د هارپر ادمز پوهنتون د سیړونکو د زیار او نوښت نتیجه ده. په دې کروند کې اوتومات نقلي وسایل له مخکې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کروندې ځکه د اوتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کروند کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څېړونکو وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د پاکستان د ولایت د ډاکټر ولسوالۍ شرعي سپیکر په تماس کې. دا راپور چې ګر نشر کړی دا راپور دروغ دی، غلط دی، بالکل موږ ورته وو موږ په سرګازم کې دا خبرې نشته، دا خبرې د موږ په زیان دي، دا نه نشر کړی.
دا زاده راځي ټول کار کوم چې سلامونه نه کوم اور زموږ دا یو مشکل دی. زه نو چې ډیر کسان یو زمان بکلی کې ال تمنګ پر ریاست کې وجود خلق چې نامن فکشن کسان چې دي چې دا ور شي خپل او مفکیان خلاصي او دې روپي غواړي کوم شنت آرام تناسي مال دارا کمال هغه راکا نو دل ته خلک ټول غریبین روانې چې په لزر افغانې غواړي چې په لزر غواړي چې په لزر غواړي بس تاسو باندې باندې پروګرام جوړ کړي دا خبره د لړکو چارواکو وخت ورسې نو زه نه ځانې او ساتل مې نه مانو روپي غواړي.
السلام علیکم، زه اسمت الله پریدی دی تل دی ټولنا دی ټلیفون پزنګم مله سلام اسلامونی احمدی باندې موږ راکو سیمهاجرینو د پیکارت په سر $200 دی بیره د $300 چی حتی چې دی لارې د سرپنا کرا ګاډي کرام نه لري او د سرپنا جاي په کابل ولایتي چې نه لري اسلامونی احمدی نه هله کیږي سیمهاجرینو ته یو نمبر هم ځکه ورکول شي.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو، د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلی او توجه وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه نن یک شنبه کابل ته راځي. جنرال باجوه او ورسره پوزی پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه ویل وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه هڅې کوي. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره بشپړ تدابیر غوره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جی پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کیدونکي سفر خبري وکړي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو له لوري د خپلواکۍ ټول بوشتنه د منځني ختیځ د ویشلو لور ته لومړی ګام وبالو خبرداري ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب شي. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. او د سربیا په نوی سات شار کې لشتر لژه 300 بشری فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سرپوشونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې سارای نه لري. هغوی غواړي چې دا ابتکار د ګینست نړیوالو ریکاردونو په کتاب کې ثبت شي. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم تاندې څنګ واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
خوند کړي خبرې د لالی او وتر په دې نشکه موسیقي او وتر هغه خوشبو خوشبو سړی نخ کاری شول مرور مازدیګری او وتر خو ګوریدونکو سلام خبرونه مو د رفیق مهران په دو داسې بیتونو پیل کړه چې دا تر یادونه پکې شوې وه. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ځوانان نن سبا کوم ډول عطر استعمالوي او کوم ډول یې ښه دي.
هغه عطر دي چې که هر څه مثلا ډالۍ لېږله همدا ډېر ښه شی دی.
همدی زړو کپنو کې نوې نوې ډېر راغلي دي خو هغه چې دی دلته وینه همغه زړو پسې راغلي دي.
مونږ اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص عطر وباسو.
عطر هغه ماده ده چې د وجود او چاپیریال د خوشبو کولو په خاطر استعمالیږي. عطرونه د مختلفو بوټو او ګلانو له ترکیب څخه جوړیږي چې له پروسس او تولید وروسته په بازار کې خرڅیږي. د اکثرو خلکو عطر خوښ دي خو ځوانان عطرو ته ډیر تمایل ښیي او تر ټولو ښه او قیمتي عطر هم دوی استعمالوي. د پکتیکا اوسیدونکو انعام نعیمی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي وایي لا تر سره ډیره مینه لري او دا تر او کتاب ډالۍ خوښیږي.
تر سې کینی ډیر می خوښ دي. دغه څو ډیره تر فائدہ کی مشک پیغمبري او څو دغه نور دی مسک دی خاص ډیره تر فائدہ کی خو زما څه خوخت دغه وسال دی وسال زه به اوس نه ورغل دی مډیر خوخت دی په ډالې کې مم همدا خوخیږي لمړی ډالې می سجته خوخیږي هغه د کتاب سیملګری باید منګری ته ورکی او بل ډالې هغه اتر دی چې که هر څه مقصد ډالې لګله همدا ډیر خوشی دی او ثواب هم لري
محیب الله چې په کابل ښار کې دا ترو پلورنځی لري وایي له 15 کلونو راهیسې اتر پلوري. دی د هغو اترونو نومونه راته اخلي چې نن سبا یې ځوانان ډېر کاروي.
برنډډ کې چې دی شنل بلو دی، شنل بلو کې بیا الیو الیور دی، الیور دا دوه چې دی برنډډ کې دی، ورپسې چې لاندې راشي 212 دی، دا کرین حراره کمپنی ده. دا دویم شو. دریم کې چې دی بیا ارمانی دی، ارمانی کې جی یو زیات چلی ده، اوس جی یو کې نوی راغی تور پرفیومیا هغه ځای چلی گی. نه نه پس بیا نارمل چې دی کولواټر ڈیویډ اپ کې چلی گی او هوگو باس کې چې دی هوگو باس چلی گی او هوگو گرین چلی گی او ایکس وای. اصل کې بده کمنه کم از کم نش پتا وی اترو نه دی. ڈنہل کې چې دی آی کې ڈنہل بلو او ریڈ چلی گی، ورسا چې کې بلو چلی گی، زنانه کې ورسز ورسا چې ورسز کرسٹو بال چلی گی. ډیر چې نن سبا کم خوخی او نور داغه نه ډیر خخه کمنه نشته.
محیب الله وایي که څه هم دوی ډیر نوي اترونه راوړي خو خلک بیا هغه اترونه ډیر ترې اخلي چې په خوا یې کارولي او له نویو اترونو سره ډیره علاقه نه ښیي.
په عمدي زړو کپنو کې نوي نوي ډیر راغلي دي خو هغه چې دی دلته وي نه همغه زړو پسې راغلي دي. کینوس په هغه کې چې دی په بوس کې چې دی انټینس راغلی دی، سو راغلی دی، پکې نوي پکې درې زړونه هغه مشتری ته خو هغه وایي چې نه ما ته همغه زړه راغه. اسمیا کې چې دی سلور نوي اترونه راغلي دي، همغه یو اسمیا کې پسې هم پسې لګېدلی دي. عزت د برنډ خبره کومه گوین چې کې دی زړه یو دوه اترونه چلیږي بلو لیبل او جنټلمن. ان پای کې چې دی اوس موږ سره چې دی هغه کې دی 15 اترونه راغلي دي خو هغه 15 هم داسې پدې چې هغه زړو پسې خلک دي.
ستاره مدینه میری وایي اتر د انسان وجود ته خوشبوي ورکوي خو هغه اترونه باید ونه کارول شي چې بوینه ډیر تیز وي ځکه لدې ډول اترو سره ممکن ځینې خلک حساسیت وخی.
اتر یو ډیر ضروری شی دی چې هم انسان نورو ته خوشبوي او هم با شخصیت ور معرفي کوي. هر ځای ته په کتو سره باید اتر استعمال شي، مثلا دفتری اتر، محفلی اتر او د خار او بازار اتر دي چې په ټوله کې باید آرام او د کال د فصلونو مطابق اتر استعمال شي. مثلا په اوړي کې ساړه او نرم اتر او په ژمي کې ګرم او تیز اترونه ښه دي. په همدې خاطر باید موسم او ځای ته په کتو سره اتر انتخاب او ووهل شي.
سول سال و نظر به مکانی که استفاده میکنن انتخاب کنن اتر.
محیب الله وایي دوی ته چې کوم مشتری ورځي د هغه ذوق ته په کتو سره داسې اتر ورکوي چې له موسم سره برابر وي.
د سړی اوسو ته هغه چې دی بیا کسته ګورو موږ سره خود دلته ټیسټر شته، موږ د ټیسټر ټرای کوي بیا بهرل هغه دی هغه شي وکړي چې دغه ته موږ اول ګورو چې څنګه بوی خوخول شي، تیز خوخول شي یا نه الکه خوخول شي او د موسم په حساب باندې دی چې په موسم کې کوم موسم کې ته څنګه رنګه تر استفاده کې نو دغه په وجه باندې هغه رنګه تر ورکوي.
افغانستان ته د ښو اترونو ځینې بدل ډولونه هم راغلي دي چې په ظاهره یې له اصلي اترونو سره ډېر فرق نه کیږي خو په بوی کې بیا هغومره ښه نه وي. د اصلي او بدلو اترونو توپیر څنګه کولای شو؟ د کابل ښار یو اتر پلورونکی سید حسین په همدې اړه معلومات راکوي.
سابقه که پاکستان بعض جنسا را تقلید میکرد
پخوا چې پاکستان به ځینې جنسونه تقلید کول او د هغو کاپي به یې جوړولې سړی پرې پوهېده، خو اوس د چین او ترکیې ځینې کمپنۍ چې د دغو اترونو کاپي جوړوي ماشینونه یې ډېر پرمختللي دي او قوطه یې دومره ښکلي وي چې هیڅ سړی پرې شک نه شي کولی چې دا به تقلبي وي. اتر باید له بوی څخه وپېژندل شي، ښه اتر چې پر جلد ووهي 24 ساعته خپل بوی ساتي. خو دا چې موږ په 24 ساعتونو کې خوب هم کوو نو کله چې سهار اتر وهو او تر شپې پورې چې لا ویده نه یو اتر باید خپل بوی وساتي. د شپې چې سړی ویده شي نه متوجه کیږي خو د ورځې 12 ساعته باید بوی ولري.
شپ خودم سرعت متوجه نمیشه ولی همو 12 ساعت داخل بوی داشته باشه.
په افغانستان کې ډیر ځوانان بهرنی اترونه کاروي خو اوس په افغانستان کې هم اترونه جوړیږي. دا ورزلا په نوم د اترو جوړولو یوه کمپنۍ له څو کلونو راهیسې له مختلفو بوټو او ګلانو اترونه جوړوي. دغه اترونه څه ډول دي او له بهرنیو اترونو سره یې توپیر څه دی؟ دا ورزلا له مشر عبدالله ارسلا سره مو مرکه کړې. دی په پیل کې د ورزلا اترو په اړه معلومات راکوي.
ما منګه اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو دا تر بیا په فرانسه او آلمانو کاناډا کې په مختلف اترونو کریمونو دواګانو کې تر استفاده کیږي په عین زمان کې منګه بیا د سنځلې د ګلنا د شینشوبینا د لوکارټونا مختلف بوټونا اترو باسو هغه په دې اساس باندې چار کمپنۍ مونږ ته درو کې بیا دغه مطابق مونږ ورته دغه خالص اترو باسو
دغه اترونه چې کوم تاسو تولید کړی دي بو ډیر تیز دی ک نرم اترونه دي
خالص اترونه چې دي به الکول ته باندې ته په انګلیسي کې اسنشل اويلز وای دا هم په دواګانو په حساب استفاده کیږي نو د دوی زنی تیز دي زنی هغه خپل کیفیت کې دي چې سره هم ګل دی یعنی کیمیاوي نه دي نو ته باندې خوګواله او تریخواله لګزیاتی
ځوانان څنګه دی راضی ورزلات راخلی او استفاده کوي کنه
بلې و ځکه زمونږ د نارنج او ګلاب ورق چې دا په مخ باندې وال کیږي د مخ د بخار او چملکی د مخ شفافیت لپاره نو از چا چې یو ځل استفاده کړي دی به تم راضی خپل دوستان هم خبري یعنی مونږ دا یو میاش کیږي چې دلته د خپل دویم دکان نمائندګي خلاصه کړي ده نو راضی خلکو د چسپی ډیر ده
هغه اترونه چې له بهر څخه راضی نو هغه ډیر مشهور دی په اصطلاح برند دی د ورزلا توپیر له هغه اترونو سره څه دی
منګه خو عضوی اترونو کار کو هغه څوک چې اترونو په کار باندې پیږي هغه ته دا معلومه وي چې عضوی اترونو سنتټیک یا کیمیاوي اترونو هغه کې ډیر زیات فرق وي ډیر خلک دي چې حساسیت لري هغه د غو سره خو تبه هغه خو برندونه دي ډیر زیات مصارف کوي همغه خاص یو نیش یو خاص مارکیټ ته چې هغه ته لیږو دا د عضوی اترونو چې جوړي عضوی کیرمونه چې جوړي حسابونه جوړي مارکیټ فرق کې نسبتا کیمیاوي اترونه ځکه زمونږ کار لکه مختلف ته د عام کمپاینونه ځکه چې دا اترونه ټول عضوی دي او خالص اترونه دي
مخکې مو یادونه وکړه چې دغه اترونه مختلف نمونه لري که خپل د دغه اترونو په اړه معلومات راکړي چې مثال په دغه کې کومې وي د سنځلې اتر دی کومې د نارنج دی او کدا سي نور
منګه دلته دا اوس ګلاب اتر دی ګلاب تقریبا د سالور نیم ټنو ګل نه یو کیلو اتر روزي بیا دا نارنج دی خالص اتر دی نارنج دی یو ټن ګل نه یو کیلو اتر روزي سنځل هم دغه 1200 کیلو ګل نه یو کیلو اتر روزي نو بیا دا مختلف دغه دی ځکه دا ګلاب خالص اتر چې دی دا په کریمونو کې استفاده کیږي چې تاسو یو دوه قطرې خپل د شپې کریم چې واسلین استعمالوي هغه کې یو دوه قطرې واچوي مخکې مې بخاري یا بلغی غیر پردا بهترین دوا ده دلته بیا مونږه د سنځلې او د شینشوبي او د لوکاټو مکس اتر لرو نارنج هم مکس کړي دي د ترخه سره مختلف بوټو سره کم درمل بوټي یا غیاهي بوټي چې دي دا غوینه مونږه اترونه او باسو مکسوي
دغه ته د نارنج اتر دي دغه اترو بوی ډیر تیز ده
بله او طبعا ځکه دا خالص اتر دي اوس مثال د 2 ایم ایل اتر ده دا تاسو ګورئ دا بوتل دا شرکتونه دي چې هغه دا 2 ایم ایل په 2000 بوتلو کې استفاده کیږي ځکه خالص اتر دي نو چې یو قطره واچو بیا یې تاسو په دې په بوی باندې پوښی
کله چا تر جوړوي د ته مهم پام چې مثال دغه اتر چې یو کس وهي بل کس ته د زوریدو سبب نشي مثال ډیر کسان د حساسیت لري لزینو بویونو سره دغه شته مو پام کړی
طبعا زمونږ د خالص اترونه چې دي دا الرجنز نه لري یعنی هغه مواد نه لري چې یو څوک تر حساسیت وکي طبي اترونه عموما په خلکو باندې بد نه لګيږي دا د ګلاب اتر دی ته وو هدا به یو سات بعد ستا په جلد باندې بل رقم بوي کوي زم ما په جلد به بل لګي کی نو هغه خپل کیمیاوي ریاکشن دی نو هغه پورې ارتباط لري
د یو داسې کس په توګه چې خپل د اترونو د جوړولو کاروبار کوي که یو څوک غواړي لاترو استفاده وکړي مشوره به مو ورته سوي چې څه ډول اتر وکاروي
نو هغه خود هر چا ذوق دی خو به هر حال به هم داده شي افغانستان کې یو مشکل داده چې نارینه اکثره د خزو اترونه استعمالي ما چې اکثره د اتاقونو کې یا په دغو کې لیدلې دي چې وګورم هغه اکثره د نارینه و اترونه نه یا کېدای شي دا به د افغانانو ذوق چې خواږه اترونه یا دغه خوښیږي نو ما خپله د نارنجو اتر خوښیږي نو فکر کوم چې دا هر چا به خوښیږي
خوګو اوریدونکو دا تا نسانګي هم دومره وا تر بل خبرونه خو وخت ولري
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای.
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په څیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځانه سره لرو. جمشیدی صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو له امله قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 نه را په دې خوا چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهي ورکړي او کنه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته؟
تشکر، ډېره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللي دي، او د دې اصلي عامل د نوي جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوې جنگونو د عامل دي. خو د پروګرام په حق له څنګه چې ما مختم وویل، مونږ اوس هم تقریبا په 255 ولسوالۍ کې زمونږ د آگاهي ټیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په 19 ولایتونو کې زمونږ د سروې او پاکسازي ټیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماین پاکۍ بېلابېلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپله هم یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي، او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډېره مننه. په تیرو 28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاک شوې دي، چې په دې ترس کې تقریبا 2900 قریه یا قریهجات د ماینونو او ناچاودو مهمات نه پاک شوې دي، او 115 ولسوالیګانې په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د ماینونو د شتوالي نه پاک شوې دي. خو متاسفانه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم مشکل پاتې دي. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دي. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2013 کال شروع شوی دي، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان د چې باید افغانستان د ماینونو نه پاک سي او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ سوی دی
تر دې د مسومره انسانانو ته په دې تیر اتويشتو کلونو کې سومره افغانانو ته د ماینونو لامل ځان وخت دي شمیرېشته ارقام په دې ډول وجود لري
اضافه له شپږویست زره کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماینونو او ناچاودو مهماتونو دوی له منزل تللي دي خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دي د بل سروې چې د هندیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و هغه تقریبا د 100,000 نه اضافه تر کسان ښایي چې د ماینونو او ناچاودو مهماتو قربانی شوي دي
په تیرو اتويشتو کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکي لزګونه موسسې له په دې وتواني دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتره مربع ساحه د ماینونو له خطراتو څخه پاک کړي فکر نه کوي کارونه سست روان دي که سست وي دلایل څه دي
سرنګ په اول کې ما تاسو ته ویل چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکي پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفقترین پروګرامونو دي چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورونو لنګانه نو پاغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا سرارونه دي په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازي په ترس کې شاوخوا 9 میلیونه مختلف ماینونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دي یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشې د ماینونو د ساحاتو څوک مونږ پلاس کې نه و راکړي نو دا یو غټ مشکل و او بل مشکل تخنیکي مشکل چې ماینونه ډېر په غیر مسلکي یا غیر فنی توګه بېله کوم نقشې دلته ایښودل سوي و حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونه کې ماینونه په یو د نقشې پرویالته ایښودل کیږي او بیا پاکسازی ډیر اسانه دی متاسفانه افغانستان کې د سو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په دا اتويشت یا ډیر شکلونه کې مونږ تاسو درلودله او هر یو په خپل طریقه او ماینونه دلته ایښودل و یو مشکل و بل غټ مشکل د مالی بودیجی هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاست نه دراوړي مثلا د سکل د لاسو شپګنیوم کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاست راوړي دي نو 70% مونږ زموږ کمبوتان تر اوسه مشته
د بودیجی مشکل مې یاد ک چې سایکل تاسو په دې توانی دی لسته چې 30% بودیجه تر لاسه کې او شپته لا هم کم ده د دې شپته 30% بودیجی کمبود په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات غورځولې
یو لاسکلن پلان ورو نو زموږ دغه پلان متاثر کیږي نو هغه هدف چې مونږ ټاکلې دي چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاست مونږ راسره ورنه نسو نو از مونږ یو ته ډیر تقریبا در 15-16000 از مونږ کارمندان مسلکی کارمندان اوس د وظیفین لري یا هغه کور کې ناستي نو دا تاثیرات دي بعض ساحاتو که طول ساحاتو تا مونگ رسیدگی کولا این است و که دایش بعض ساحات چه مونگ حالتا از مونگ تیمون ها نرسیگی حالتا حادثات ده ملکی خلکو باندی گوشین و دقیقه منفی تاثیرات ده
به تا ماغ لومړی موضوع ته ورزو په هر ورځ لک تر لګ شپک کسان د ماینونو لامل قربانی کیږي د شپک کسان ټول د ماغ زړو ماینونو لامل قربانی کیږي کنه په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې کوم ماینونه کې خودل کیږي دار قام پم دوی کې ورګړي
خوشبختانه دا سبوی چې هغه د زمونږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړی دي د ماینونو قربانیان اوس ډیر ټیټسی ودی اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپږ کسان په ورځ یا یو سل او دوه نوي په میاشت کې د دې 50% دا د کنار جاده ماینونه یا آیدی یا پی پی آیدی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او و درش فیصده د هغه ناچاود مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي صرف 9% یا تقریبا 10% نور کم دا د ماینونو له وجه دي نو داسې ویل سو چې د حادثات چې کیږي ډېر کمه فیصدي د مخکني ماینونو له عمله دي متاسفانه دا یو غټ رقم یا ډېر فیصدي تقریبا د 80% او 90% د نوي ماینونو او د جګړې نه چې پات کیږي د دوی نه دي
تر دې دمه څومره ماین پاکانو ته په دې تیرو اته وشتو کلونو کې مرګ ژوبله رسیدلې ده د دې ترڅنګ یوه ډېره بله زیاته مهمه موضوع چې هغه ماین پاکانو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه دي په 2018 کال کې یې ډېرښت موندلی و په 2018 کال کې څنګه دي په دوی باندې په 2018 کې چې کوم رپورټونه موجود وو په بېلابېلو ولایتونو کې په ماین پاکانو باندې حملې شوې وي د وسلوالو مخالفینو لوري نه یا هم د نامعلومو وسلوالو لوري نه سکالي دا موضوع څنګه
په 2018 کال کې تقریبا مونږ سره نوناس حادثه په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دا نوناس حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاسه ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو سه کال جاری کال کې زموږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال سه کال تر اوسه موږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زموږ همکاران وجل شوی دی او زخمی نلرو خو په تیرو کلونو کې متاسفانه 2014 15 16 کې زمونږ یو ډیر همکاران په مختلفو امنیتی حادثاتو کې یا زخمیان یا وجل شوی دی په مجموعی توګه د 2016 کال تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ نوی تنه همکاران وجل شوی دی او یو سلو نه ویشت تنه زخمیان دی او یو سلو دری او یا تنه دوی ده ساحینه یو ده جیران دوی ساحیت طرف تطلل دوی اختطاف سیوی دی خو خوشبختانه تقریبا 99% اغوی بیرت خوشی شیوی دی زمونگ ماین پاکی موسسو روابط چه ده خلق و سره ده سپینگور سره یا ده مختلف و ارگانون سره اقوی خوشبختانه بیرت خوشی شی بیدی شیخ تطافسی و بیرت خوشی بیدی
دیر ازیاد من جمشیدی سیب دو روسی پختانی پا توگا سه فکر کوي چې ولی نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په دې اړه خپل مرسته کم کړي په داسې حال کې چې تاسو خپل یادونه وکړه چې په افغانستان کې له هم 1000 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو باندې پوښلې ده او د ماینونو خطرات موجود دي نو دوی ولی خپله بودیجه کم کړه
ډېر مننه ډېر مهمه پوښتنه ده یو خو دا باید واضح وکړو چې دونران هغه ترست یا ایده ما اعتماد چه ده ماین پاکی ده پروگرام بانده لره پاقا که ایس مشکل نشته ده اگوی دیر ده زمونگ ده فعالیتونه نه دیر راضی دیم خو بعضی نور عوامل زمونگ به فکر موجود دی ده مثال پتوگه ده دونران هم خپل اولویت لری ده اخیر و کلونه که مثلا دا بعضی نور ممالک مملکتونه چې هلته یا بعض مشکلات پیدا سی ویدی لکه چې سوریه عراق یا نور نو بعضی دوناران د دوی توجه زمونږ فکر چې غنور مملکتونه ته سی ویدی او دلته هغه سبودیجه چلنی په افغانستان باندې تاثیر کړی نو ده هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته د پروګرام سره شته، خو بعضی عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي، هغه نو خپله د دونرانو هغه اولویت دی یا پرایورټي دی، نو هغه د هغوی پورې اړه لري.
ډیره زیاته مننه جمشید صاحب، کور مو ودان.
تشکر، تشکر.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.